مشال ریډیو تاسو ته مشي د سحر لس بجې شوې دي. نن د ګلواز او د 2012 کال د دسمبر 10 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په بنو کې په یو پولیس تھانه وسوال برید د پولیسو په شمول عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د واکمن عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په افغانستان او سیمه کې د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. نو رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه تازه خبرونه وو.
ستړي مشي، اول د مشال د خبرونو سرټکی. په بنو کې د ناڅرګند وسوالو پولیسو ترمنځ روان خطه کې 15 عام وګړي وژل شوي او د ککې تڼې د سه چوپ ګډون سلور پولیس والا جوبل شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان پرون ویل دي چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروری ده چې د دواړو ګوندي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړ شي. او افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په انکارا کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې کوي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. په بنو کې د ناصرګند وسلوالو پولیسو ترمنځ روان خطه کې 15 عام وګړي وژل شوي او د ککې تھانې د ایس ایچ او په ګډون سلور پولیس والا جوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال وینا تر مخه نن سهار 6 بجې د بنو په ککې پولیسو تھانه ځانمرګي برید کوونکو د سپکو او درنو وسلو په واسطه برید کړی دی. زموږ خبریال د پولیسو د خولې زیاتوي چې دغو وسلوالو په پولیسو ډزې او دستي بمونه غورځولي دي او د 2 ساعتونو تېرېدو نه باوجود اوس هم په سیمه کې د چاودنو او ډزو آوازونه اورېدل کېږي. پولیس وایي چې 2 ځانمرګي برید کوونکو ګوزانونه الودولې دي، خو د دوی نور ملګري چې شمیره یې نه ده معلومه اوس هم په پولیسو ډزې کوي. سیمې ته د پولیسو ډېر نفری هم رابلل شوی ده. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروری ده چې د دواړو ګوندي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړ شي. پرون په پیښور کې د دغه ګوند مجلس عاملې د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه،
زما پنس باندې ته دواړو مملکتونو حکومت هم او خلک عوام دا وایي چې په کارداری چې کوپریشن وي او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسي. خو د دونو عمر بد اعتمادی خامخا بس ټایم ورکه چې هغه بد اعتمادي ختمیږي. خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغې کې او نننو حالاتو کې فرق دی.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې کله دواړه هیوادونه د ترهګرو پر ضد یو خوله شي، نو د دواړو ریاستونو پر ضد به د ترهګرو فعالیتونه خپله کمزوري شي. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په انکارا کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ورته وو مسر مشري ده. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د دې غونډې په اړه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغو امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخ ته او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکی مشران خپلو کې بحثونه وکړي. خو نوموړی وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د ورستی برید لکبله ټاکل شوی دا چې د دې غونډې په ایجنډا کې یو بل موضوع هم وردیات شي.
در این بارم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد پاکستان وضاحت بگیره که چون که فرد انتحاری
خغل فیضی وید افغانستان اسلامی جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت غواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاری کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې دا غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړ شي. خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یو بل جوړیدونکي غونډه ده چې د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده.
پاکستان دا اداره کړې چې د غبرې په خوره کې پلان شوی وي. د راپورونو له مخه پرون د افغانستان په غربي ولایت هلمند کې 200 مظاهره چیانو د ایران په کونسلګرۍ یرغل کړی دی. مظاهره چیان په دې غوسه وو چې په مبینه توګه ایراني امنیتي ځواکونو یو افغان کډوال وژلی دی. راپورونه زیاتوي چې مظاهره چیان پس له هغې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو په واسطه په شا وتنبول کله چې هغوی د دغه کونسلګرۍ کړکۍ ماتې کړې او کونسلګرۍ باندې یې د کاڼو ډبرو ګزارونه وکړل. په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبرونه دي. مظاهره چیانو په تهران غږ وکړ چې د هغو 14 افغانانو مړی دي دوی ته وسپاري چې درې میاشتې مخکې ایراني پولې ته اوړېدلي وو او ایراني امنیتي ځواکونو نیولي او بیا یې ویشتي وو. دا مهال په ایران کې د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال او غیر قانوني تارکین وطن اوسیږي. سپینه ماڼۍ وایي یو امریکایي پوځي د هغه امدادي کاروایۍ پر مهال وژل شوی چې په نتیجه کې د طالبانو لخوا تختول شوی امریکایي ډاکټر خوشی شو. په اعلامیه کې وژل شوی امریکایي ځانګړی عامل یا په لوړه کچه رودل شوی ځانګړی کمانډو ځواک بلل شوی دی. سپینه ماڼۍ د دې امدادي مشن ستاینه کړې ده. ناټو وایي دغه برید وروسته له هغې وشو چې د استخباراتي معلوماتو له مخې څرګنده شوه چې ډاکټر فلپ جوزف د حتمي ټپي کېدو یا هم مرګ له خطر سره لاس او ګریوان دی. چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د پرون سهار وختي برید کې لږ تر لږه 8 تنه طالبان هم وژل شوي دي. دغه ډاکټر د دسمبر په 15 د طالبانو لخوا د کابل په سروبي ولسوالۍ کې تختول شوی و. د حماس وسلوالې ډلې جلاوطن مشر خالد مشال چې په دې وروستو کې غزې ته ستون شوی پرون یې په غزه کې د پاتې کېدو په درېمه ورځ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند د دوام ملاتړ وکړ. مشال پرون د غزې په اسلامي پوهنتون کې د خبرو پر مهال وویل مزاحمت زموږ د فعالیتونو بنسټ دی خو کله موږ پر اوربند هم موافقه کوو، کله نورې لارې خپلوو، کله توغندي توغوو او کله یې نه توغوو. مشال یو وار بیا د دوو رقیبو فلسطیني ډلو حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د هڅو غوښتنه وکړه. مشال د تیر خالی په ورځ د حماس د جوړېدو د 15 کلیدي په مناسبت د خپلو ملاتړو لوی غونډې ته وویل د دوګوند هر هغه جوړجاړی چې په کې د فلسطین پر یو انچ خورې هم معامله وشي ردوي. مشال غزې ته له هغې 8 ورځنۍ جګړې څخه 4 ورځې وروسته سفر کوي چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ وشوه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په بنو کې په یو پولیس ثانه وسوال برید کې د پولیسو په شمول عام خلکو ته هم مرګ جوړه اوخته ده. د خیبر پختونخوا د واکمن عوامین اشلګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي په افغانستان او سیمه کې د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي.
د دې خبرو اترو په نتیجه کې زماده امید دي چې د اورګنایزډ ریزیسټنس کوم دی سټیټ سٹا یا د افغانستان سټیټ یا د پاکستان سټیټ دا به ختم شي.
په بلوچستان کې د پولیو په نوو کیسونو د صحت چارواکو اندېښنه ښودلې ده او وایي په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د جرنالیستانو دوه ورځنۍ غونډه کې به د سیمې د امن په اړه خبرې کیږي.
مو څومره د خوخه احساس کوونن راغلی او پیښور ته مونږ دلته د بیلتون یاد یوازیتوب احساس بخیونک کومګ سی په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په مزار کې یا په بلجی کې ناسیاس.
او 19 پروګرام ستونزي او سرکار هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې په یوه تاڼه نن سهار په وسوال برید کې د پولیسو په شمول عام خلکو ته هم مرګ جوړه اوخته ده او د یو جماعت ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی. لومړني رپورټونه ښایي چې دغه حمله کې د دوو وسوالو د حملې وروسته ځانونه هم الوزولي دي. دا وخت مشال ریډیو خبریال د سیمې له موږ سره د ټلیفون پلي کړي دوی ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري تاسو؟
مننه د وزیر سحر خوش اشفق بجه د پولیسو د معلوماتو سره سم د بخو تناسه کی باندې چې وسلوالو طالبانو کمپلیټ کړی دی تر اوسه پورې د دواړو ترمنځ یعنی د پولیسو د وسلوالو ترمنځ سپکا او درنه اصله وکړه ول شو چې اوس هغه پایته ورته دلته خاموشي رااله. ثاني سره دلته چې کم موجود پولیس والا او د پاکستاني ځواکونو کم سرتیری دي د دوی د معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې په دغه کې شپږ کسان چې کم دي مړه دي او پنځه نور ژوبل شوي دي. په مړو کسانو کې درې پولیس والا، هغه پولیس والا چې په رخصتي باندې تللي دغلته د دې سیمې اوسېدونکي وو، د بنو بلې تاڼې نه دوی په رخصتي باندې تللي وو. دوه نور اولسي وګړي هم په دغه کې مړه دي، او یو د پاکستاني سرتېری چې نعیم الله نومېږي هم تېره ورځ په رخصتي باندې راغلی و خپل کور ته، هغې جوسه په دې کې ورکړی دی. او په ژوبل شوو کسانو کې هم درې پولیس والا شامل دي چې یو د یادې شوې تاڼې ایس ایچ او دی عبدالحمید مایده، دوه نور پولیس والا دي، او د دې نه علاوه دوه نور اولسي وګړي هم په دې کې شامل دي. پولیس وایي چې خوشا دوه نیمې درې ګنټې د دواړو ترمنځ مقابله وشوه، او اخیر وسلوال یې په شا وتنبول. دوه ځانمرګي کوونکي پولیس وایي چې دغلته دوی خپل ځانونه الوزولي دي. ژوبل شوي کسان چې کم دي د بنو لوی روغتون ته د درملنې لپاره راوړلي شوي دي. د پیښې پړې په اړه چې کم دي تحریک طالبان پاکستان ویان احسانالله احسان دا نه معلوم دی څخه مشال ریډیو ته ټلیفون وکړو، په ټلیفون خبره کې احسانالله احسان وې چې د پیښې پړه دوی په خپل سر باندې اخلي او پولیسو باندې به دوی خپل بریدونه دوامدار ساتي. جی فرخنده،
ډیر مننه عمر دراز. اوریدونکو دا و د مشال خبریال چې تاسو ته د سیمینا د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې نن سهار په یو تاڼه په وسلوال برید کې دغه وسلوال برید کې شپږو کسانو په کې ژوند لاسه ورکړي تفصیلات یې درکول. د نن ورځې د پیښې دا اپړه چې دا د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو تغوغي د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر اسپندیار ولی خان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې د عمل هرکلی کوي، او زیاتوي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د یو بل سره د سیمې د امن په اړه باوري خبرې وکړي. اسپندیار ولی دا هم ویل په روانو انتخاباتو کې دا امکان شته چې وسلوال راهګر بریدونه وکړي، خو دوی به یې مقابله کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چی پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان امن بهیر کامیابی دو دا پارا د اعتماد پا زی کول ضروری دی، او وای چی دوارو دولتونو دغه باور رستو با پا دوارو هیوادونو کی د ریاست پا زد منظم ترخگری دیر حد پوری کمشی. پیخور که دا اتوار پورت دا خپل گند صوبائی مجلس عملی غند رستو اسفندیار ولی خان مشال ریڈیو تا اویل چی پاکستان او افغانستان دا تاریخ نازک مور نتیریگی، او کچر دوارو حوادون و واقداران او سیاسی مشران پا منطقه که ده امن پا خاطر یو نشو نو طول زیان بایه اولستا رسی. ده اویل چه ده افغانستان نا ده بحرانی زواکونو رستو با حالات بدلوی، او پا کار دا چه دوارو حوادون ده اوسنا ده دوزر سوال لسم ده پارا پا گرده یو تگلارا او منصوبه جوړ کړی.
چه ده کم ڈیویلپمنت روان ده او ده خلق خبر اتره پا کمو دغه کئی کرده چه بم آن ریکارد ده چه بیز خبر اترو تا تیاری منگا مان ریکارد ویچی جی من خبر اترو تا تیاریو ده دی خبر اترو پا نتیجه کی زما ده امید ده چه ده ارگنائزد ریزیسٹنس چکم ده سٹیٹس تا یا افغانستان سٹیٹ تا یا پاکستان سٹیٹ تا دا با ختم شی. انڈیویجول ایکٹس آف ٹیرر آخو بوی هغه به وخت لی ټارګټنګ هم بالکل ما خپلو ملګرو ته ننم وی چې خاص کر الیکشن کمپین کې یو وټ بی ویری کیرفل ټارګټنګ بکی.
یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اول چې تیر وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې قوتونو د بد اعتمادۍ لوی خندان اچولې دي، او په کار دا چې د دواړو هیوادونو مشران د یو بل په ضد بې ځایه تورونه او بیانونه نه ورکوي. د زیاته کړه چې یو بل سره د ناستې او خبرو اترو به دغه بد اعتمادي ختمیږي.
زما پنیس کیدی شی ډیر خلک ورسره اتفاق نه کوي، خو زما پنیس باندې ته دواړو مملکتونو حکومتم او خلک عوام دا وای چې په کار دادی چې کوپریشن وی او موږ یو ځای کار کوو، او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسی. خو د دونو عمر بد اعتماد ہے خام خواہ بس ٹائم اور کہ بد اعتمادی ختم ہی خنن بما خیر تم ماسرا پدے متفق چدننا کال مخ کے کم حالات آگے کے انہوں نے حالاتوں کے فرق دے نن دا آگے پر نسبت کینی سارا خبریں کئی نارے بل اور استنبول کے سر کینی ہم دے ناشتے سارا خبر آتر سارا ہم دے سارا بد اعتمادی ختم جو اعتماد برازی پیوبر
دا عوامی نیشنل گوند مشر پاکستان کی دننا وسلہ وال طالبان سرا د سولی او دروغ جوړ خبر هم د خپل گوند موقف تکرار کړو او وی ویل کچری طالبان خپل وسله د کور دننه گدی او دوی سرا د امن خبر کوي نو دوی ورته تیار دی
من خبرات ورته تیار یو زدا نه وایم چې هغه د ټوپک ما تا والے کی نو ز تیار يم خبرات نه ز ورته خپل ټوپک کور سنبال کا او راځه زمو در ایمان ملک پښتن کی بنیادی طور ته یو اختلاف دی چې ز ورته يم چې د پښتون ته دا ویل چې ټوپک مال را دا یو پښتون ته تیاری کی چې هغه خپل ټوپک تعالی در کی دا ورته وایي چې ټوپک دې سنبال کا اور ایسا خبر ہے طریقہ
اسفندیار ولی خان پا قبائلی سیمو کی دا انگریز دا وقت افتیار پا مکمل توگا ختمولو پر کراچے کی دا روان شخل حوارولو دا پارا دا ام کیو ایم این پی او پیپل پارٹی پا گڑا گنڈا را بلولو غختن اوکلا اوی ویل چی دا دوی گن با پراتون کی ٹولٹا کنو کی حصیو گن سرا اتحاد یا الائنس نکوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 اتیا او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تغوغي د افغان جرنالستانو 15 کسیز ډله په خبر ته رسیدلې ده چرته چې بعد آزاد رسنو د مرکز لخوا د عمل لپاره تړون تر عنوان لاندې درې ورځنی کانفرنس کې برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه اصرار اتل راکوي.
د افغانستان د جرنالستانو 15 کسیز ډله په خبر تر رسیدلې څوک چې بعد آزاد رسنیو د مرکز په خبر لخوا د امن لپاره تړون تر عنوان لاندې په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. یاد کانفرنس په دسمبر د 10 نه تر 12 د پیښور پونتون د سیمایزو زده کړو د سانګې په لوی تالار کې کولای شي چې په کې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر جرنالستانو نو ورته پوهان سیاسي او قومي مشران برخه اخلي. د دغه کانفرنس د پرانست دستوره بنن ماخام د پیښور په میلما پال هوټل کې ترسره کیږي. د یادې غونډې په اهمیت پیښور ته په اول ځل راغلی یو افغان جرنالیسټ مشال ریډیو ته داسې غږیږي.
مجیب رحمان صافی ام افغان خبریال چې په لومړي ځل البته پیښور ته راغلی یم. یو څه چې جرنالستان کولی شي همدارز مدني ټولنې کولی شي چې د ولسونو غږ پورته کړي چې واقعا ولس څه غواړي د رسنیو له لارې او باید ژورنالستان ژمن اوسي تعهد ولري خپل مسلک ته. یو ذهنیت باید رامنځته شي. د هغه ذهنیت په اساس باید موږ کار وکړو او انشاءالله چې نتیجه ورکړي زموږ کار که چیرې په رښتینې توګه وغواړو.
افغان ژورنالیسټ او څېړندوی عبدالرحمن حبیب زوی وایي چې د دواړو خواوو د پښتنو د ستونزو او په سیمه کې د یقیني امن لپاره داسې غونډې ډېرې ګټورې ثابتېدای شي. باید دا لړۍ تر افغانستانه دوامداره وساتلې شي.
مونږ څومره د خوښۍ احساس کوو نن راغلي یو پیښور ته. مونږ دلته د بیلتون یا د یوازیتوب احساس بیخي ونه کړ که مونږ سې په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په مزار کې یا په بلجی کې ناست یاسو. د مدني ټولنې یو فعال غړی یو کلی لري کور لري ولس لري دای عمل ته دغه ذهنیت انعکاسوي او په راتلونکي کې کیدای سي همدغه مدني ټولنې استازي کولی سي د حکومت په چارو کې دوی دخیل سي او کولی سي د حکومت تګلارو ته بدلون ورکړي. په راتلونکي لا داسې یو چاپېریال رامنځته سي تر څو د دواړو غاړو جورنالستان سره ناستې ولري او یو ښه اغېزمنه او مثبته پایله ترلاسه کړي.
دوی زیاتوي چې باید دواړو خواو ته ولسونه د لږ وخت لپاره د سیاست نه په ډډه شي او خپل منځي اړیکو ته وده ورکړي.
ولس دې پرېښودل سي تر څو خپلې ستونزې خپلې غوښتنې خپلې پوښتنې سره ګډې کړي او د مدني ټولنې له لارې دوی د خپلې اړیکې سره بېرته فعالې کړي. د سیاست له لارې نه دی یو څو وخت دوی لرې او ګوښه پاتې سي.
یاد دې وي چې غونډه کې به د سیمې د امن او پیښو ستونزو نه ورته د دواړو خواو سیمو په اقتصاد د اولس او میډیا ترمنځ په مثبت فعالیتونو هم خبرې کولې شي. د آزاد رسنیو د مرکز په خبر په وینا دغه کانفرنس کې بعد د دواړو خواو د جرنالستانو یو ګډه ټولنه هم اعلانول شي کوم چې بعد دواړو خواو ته د امن او خپلمنځي اړیکو په اړه ګټور فعالیتونه ولري. اسرار تل مشال رادیو په خبر.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپانې د یو کتاب ایټینګ راس په اړه مقاله لیکلې وای چې دا کتاب د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه لیکل شوی چې پکې د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه تفصيلات ورکړل شوی دي خو ځینې ضروري پوښتنې پکې نه دي جواب شوی د دې مقالې نور تفصيل زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو
ڈان رسپانا کے مدیحا ستار لکھی د پاکستان د ترهګری په مسله په هر سو میاشتو کې نوې کتابونه چاپیږي رسپانه لیکي د لیکوالانو د خوخه بل موضوع د پاکستان ماتي دل دي چې د دوی لخوا اندازې لګول کیږي چې بل چاته د دې اټمي پروژې لاستا ورتګ او یا د پاکستان ماتي دل اغه سدي چې امریکای اندېخمنه کړی دا ډان لیکي مغرب غواړي چې د پاکستان د اټمي پروګرام پاړه ستر لاسکړي خو هغه د لستل لپاره د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام د مسلې پاړه هیڅ نه ملاويږي ډان د فیروز حسن خان چې پوخانی بریګیډیر او د مهال په کالیفورنیا کې د امنیتی چارو په څنګه کې پروفیسور هم دی لیکي چې دا د کتاب د لیکلو طریقہ مختلفه ده حسن خان په خپل کتاب ایټینګ راس کې نه صرف د پاکستانی بم د جوړولو بلکې داغه د نظریاتي چوکاټ هم سیړل دي او د لړکی د پاکستان د حکومتي او پوزي چارواکو نه د دې اټمي پروګرام پاړه مرکی هم کړی دي لیکوال لیکي د دې کتاب لوستل به د دلچسپي وړ ځکه وي چې په دې کې د پاکستان د اټمي پروګرام پاړه هغه تفصیل ورکړل شوی چې پاکستان څنګه د اټم بم جوړ کړو او نن سبا د پاکستان اټمي اساسي کمیډي ډان لیکي د کتاب د نوم نه علاوه ایټینګ راس په دغه خلکو لپاره د خفګان سبب وي څوک چې د اټمي پروګرام د ضرورت پاړه پښتني راپورته کوي حسن خان په ښکاره ډول دا فکر لري چې اټمي وسله د پاکستان په غټو کامیابو کې یو ده په دې کتاب کې د پاکستان پوځ لخوا د کارګل جنگ او د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام د فیصلو او د هغه خلکو چې د پاکستان په اټمي پروګرام کې شامل دي پښتني راپورته شوی خو لیکوال لیکي په دې کتاب کې ځینې نه هیرودونکي پښتني نه دي شوی لکه د مثال په توګه د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام پراخول د ذاتی مفاد لپاره وو او هغه درغلي کوله نو بیا د پاکستان د خپلو فعالیتونو نه مختلف څنګه وو چې کله پاکستان د خپل اټمي پروګرام لپاره القاعده او نور خلک د لیبیا نه د سون موادو او سامان راوړلو لپاره استعمالول لیکوال لیکي دویم پښتنه پکې دانه د شوی چې د اټمي پروګرام د ترلاسه کولو وروسته به د یو عام پاکستانی په ټولنیز او اقتصادي ژوند څه اغیز وي مقاله لیکي ایټینګ راس دا دلیل ورکوي چې وسله جوړول پاکستان محفوظ کړي خو لیکوال لیکي چې دا کتاب د اغو سختو تپوسونو جواب نه ورکوي چې آیا پاکستان اټمي وسلې ته ضرورت هم لري او کنه
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان پښتون مېشت سیمې کله عبد الله کې د صحت محکمې چارواکو په وینا د ګوزن یا پولیو د منځنی وایرس سلور انوي کې سونه مخ ته راغلي دي او دا شان نږدې په تیرې یوې میاشت کې دا قسم اغیزمن شو ماشومان او شمیره نه هوته رسیدلې ده د ډاکټرانو په خبره دا د ګوزن دویم قسم دی کوم چې په باقاعده ساسکو هم قابو کېدی شي خو د دوی په خبره دا قسم د زیات او زر خورېدو په حواله هم ډیر خطرناک دی په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخل ناورو
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا د سلورو نویو متاثره سویو ماشومانو په ګډون په تیرې یوې میاشت کې نه ماشومان د ګوزن یا پولیو له دویم قسم وایرس متاثره سوي دي
دا چې دې روټین ایمنایزیشن سیستم کم کې نه بل سي جي دا وا سات پولیو ډراپ سر کوي چې دا سره سیستم کې دا ان شاء الله دا راځي دا غوونو دا یو سره الک د وایرس دوسو کښې نور دخې نو په هغه باندې چې ګورمنټ افغانستان دې کم فوکس زیات پر کابل دې ورچول دي
سیکرټری صحت عصمت الله کاکړ په وینا له پولیو متاثره سوي ټول هغه ماشومان دي د کومو پلرونو چې دوی ته د پولیو ساسکې له ورکولو انکار کړی وو د ده په وینا حکومت اوس د هغو پلرونو ضد سخت ګامونه اخلي
دا عمر بقیدا ای وری و بنس پاس وی وی صاحب نیو ګره دا ګسر کریمینل ایکس دی وی چې دا بکار سرکار مداخله کړی نه هغه کاګنیزیبل افیس دی بقیدا سزا یې نو اخر مجبوری دا کړه تر کښنه غرمور افاج کوی نه شنو کړه تر کښه وګه په مخه کمنی کې چرشی
بلې خواته د کوټي پولیو کنټرول پروګرام یو مسر ډاکټر احمد ایوب وینا د ګزان دویم قسم نومي وایرس د زر خوریدو په حوالہ ډیر خطرناک دی
اگر ایک بچے کو بھی خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو اس کے محلے میں آپ یہ سمجھے کہ 200 بچوں
کا یو مشروم تا د گزارن دغه دویم قسم و لگے جی مدا سی و گنا چې دغه مشروم په گاوند کې 200 مشرومان سره د پولیو ناروغي وتړل سو دغه یو متاثر مشروم خو باقاعده د گزارن شکار سو خود چې لزان سره کوم 200 مشرومان له خطر سره مخامخ کړي وي هغه بیا مخته لزان سره په لکاو مشرومان اغیزمنوای سي
اگے لاکھوں کی تعداد میں دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا حکومت د صورتحال نوټیس اخیستې دی او تر ټولو زیاتې متاثرې درې ضلعو کله عبدالله پشین او کوټه کې لننه یعنی د دسمبر له 10 بیا تر 12 نیټې د پولیو څاڅکي ورکولو خصوصي کمپین شروع کوي د کوم څارنه به د ده په وینا دوی پخپله کوي
څلور سیکریټریان خلیل د مونیټرینګ لپاره زه یم سیکریټری لیبر دی سیکریټری فیشریز دی او سیکریټری زکات 10 او 11 او 12 باندې پروګرام نو د دې ورځې موږ څلور یو د بیا ان شاء الله ډور وزو خدا کو دار فزر ختم کو
یاد دی بلوچستان د ګزان یا پولیو په حواله د پاکستان یو له خطرناکو سیمو او زیاتې اغیزمنې صوبې ګڼل کیږي او د صحت محکمې د چارواکو په وینا تر تیر کال 2011 پورې دغه صوبه په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دی 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه رسیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورت ته د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره د روان مالی کال په بجټ کې د سلورو عرب ګروپو د کمی اعلان کړی حکومت په 2012 او 2013 مالی کال کې د فاټا لپاره 14 عرب روپۍ مختص کړی وي دا چې هغه کم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت دغه بجټ کم کړی او په قبایلی سیمو باندې د ساسرات وي تفصیل یې زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو
په پاکستان کې د حکمران ګوند پیپلز پارټي د پارلیمنت غړي وايي مرکزی حکومت د فاټا لپاره په بجټ کې د 14 عرب روپۍ کمی کړې ده د باجوړ ایجنسی نه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وايي په 2012 او 2013 مالی کال کې د قبایلی سیمو لپاره 14 عرب روپۍ مختص کړل شوې وي خو د مالی کال د لومړۍ او درېیو میاشتو وروسته حکومت پر دغه پیسو کې 14 عرب کمی وکړه
دا بالکل پدې کې حقیقت دی چې حکومت پدې کال کې ټول په کم ترقېتی بجټ چې دی پاږي کې 5 بلیونه کټوتی کړل خو تر څو پورې چې د پاټا تعلق ته نو 4 بلیونه چې کم دی دای د پاټا نه کټوتی کړي او دا 1 بلیون چې کم دی دای د ټول پاکستان نه کړل خو کله چې د دې متعلق منګا د وزیر اعظم سره ملاو شو نو هغه ویل چې کله منګا پاتا ته بجټ ورکړل دي نو هغه پوره بجټ هغه پیسې هم ته دي خرج کړي او اکثر پیسې واپس راځي منګا په دې کنډیشن باندې دا بجټ کټل دي که تاسو وو دا کمې پیسې چې منګا تاسو ته درکو په اول کوارټر کې دریم کې کدا تاسو په ټایم باندې خرج کړي نو 14 بلیون راځي چې تاسو 2 بلیون غواړم منګا پاتا ته ورکړو
اخونزاده چټان وای په تیر بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره 12 عرب روپۍ مختص کړل شوې وي چې پکې 8 عرب روپۍ ولګېدې او باقي 14 عرب خزانه ته واپس کړل شوې دا چې دغه 8 عرب روپۍ په فاټا کې چرته خرج کړل شوې نو نوموړی وای
هغه کمې پیسې چې 8 بلیون نه لګېدلې وي هغه هلته د خلکو په ډیولپمنټ باندې زیاتې نه وي لګېدلې هلته تاسو کو په پاټا کې وګورئ چېرته سمین پراجیکټ هلته نشته دی
د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي پر فاټا د دې 14 عرب روپۍ د کمولو د اثر په اړه وایي چې په مجموعي توګه حکومت نه غواړي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کارونه وکړي
ګوره تر کومې پورې چې د فاټا د بجټ اوورال همیشه لپاره داسې وي
چې کله هم بجټ جوړ شي نو بجټ سټن جوړیږي حالات بدلی او چې بجټ سټن استعمالې دو شو وخت راشي امپلیمنټیشن ایگزیکیوشن کې بیا ټایم حالات بدلی اوس خبره ده چې د دې کټوتې اثرات کی ظاهره خبره ده چې کله تاسو بجټ پلان کې مداغه اگینس ټارګټ دی ایک ده نو کتا سو بیا په دې تناظر کې ګوره چې داغه باندې په ډیولپمنٹ چې کوم داغه سکوپ ته پاره باندې به فرق پروزی اوبویسلی هغه باندې به یقیني تور باندې فرق پروزی معاشي ترکه ده پر څه پکار دي هغه چې نو ضروری ده چلته کې کاروبار وی کارخانه وی کارخانه نه وی خلکو سره د خسکل وی یو خدای چې ټیک د انفراستراکچر ډیولپمنٹ چې ده هغه یو ضرورت ته پاره باندې ضرور پکار دي خو اور ان چې کوم د حکومت پینډینګ پرایورټیز دي هغه کله هم دا نه فوکس کی چې داغه اکنامیک ډیولپمنٹ وشي داغه معاشي ترکی
خو اخونزاده چټان بیا وایي تر سو چې په فاټا کې صحیح بلدیاتی نظام نوی عملی شوی او د فندونو خرچ کول اختیار د بیوروکراسي پر ځای د قبایلی اولس یعنی نمائندگانو په لاس کې نوی راغلی تر هغه فاټا پرمختګ نشي کولی.
زمون همکارا انیس حاجمل و تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سحر لسمه بجې شوې دي لړ خبرونه د مجید بابر ناورو.
نن سحر په بنو کې د ناصرګند وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې د دوی پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د عوامي نشل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروري ده چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړ شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور د پرمختګ ادارې یونیسکو د وینا تر مخه د پاکستان حکومت او دغه اداره نن د فرانس په سرخار پیرس کې د جینکو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په انکارا کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخه پرون د افغانستان په غربي ولایت هلمند کې 200 مظاهره چانو د ایران په کونسل ګرای یرغل کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي یو امریکایي پوځي د هغه امدادي کاروایي پر مهال وژل شوی چې په نتیجه کې د طالبانو لخوا تختول شوی امریکایي ډاکټر خوشې شو. د حماس جلاوطن مشر خالد مشال چې په دې وروستو کې غزي ته ستون شوی پرون یې په غذا کې د پاتې کېدو په درېیمه ورځ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند د دوام ملاتړ وکړ.
اوس هم پر روان خبرونه کې راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد د ریاض مساخل راکوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو لکډان اکسپریس او جنگ خپل ادارې د افغانستان لخوا په پاکستان لګیدلی تورونو باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د پیړو راسره روان دي او پاکستان په هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده او لا هم دیرش لکنو زیات افغان کډوال اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. خو افسوس دا دی چې افغانستان د هرې پیخې پړه په پاکستان اچوي. ادارې وایي چې د وروستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر شوی برید په اړه د افغان ولسمشر وینا دا چې دا سازش پاکستان کې جوړ کړی شوی دی او حمله کوونکي د کوټې څخه راغلي وو او پاکستان نوا په دې اړه تپوس کولی شي. اداري زیاتوي چې که افغانستان د تورونو په ځای پاکستان ته د مشترکا پلټنو ویلی وو نو دا به ډیره ښه وه، ځکه چې د حامد کرزي د داسې بیانونو سره د سیمې امن او اعتماد ته زیان رسي. اداري اخره کې وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي وخت په وخت مختلفو دستورو کې د پاکستان د مرستې ستاینه کوي او وایي چې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، خو کله چې داسې حالات جوړ شي نو بیا د الزامونو یو لړۍ پیل شي. نو خبر دا وی چې نوموړي پاکستان سره په شریکه د پلټنو کولو د ریس خپل کړي وو چې ورسره اصل دښمن ته رسیدلی وو. او دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبو رسپانو آج او مشرق خپل ادارې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ په کېدونکو امن لوزنامه لیکلي دي. د دې کې آج رسپانو وایي چې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان او امریکای افغانستان کې د اتحادي پوزونو د وطن وړاندې په افغانستان کې طالبانو سره امن معاهده کولو باندې متفق شوی دی. ادارې لیکي چې د تیرې سمودې راسي امریکا په پاکستان دباو اچوي چې حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي، خو د ملک دننه کله هم داسې حالات جوړ نشول چې حکومت د حقانی نتورک په ضد عملیاتو ته غاړه کیږدي، بلکې د شمالي وزیرستان اپریشن کولو سره ملک کې د ګډوډۍ نور هم زیاتې دو امکانات وو. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا د انکار وروسته امریکې ته هم دا غوره ښکاره شوه چې طالبانو سره امن مذاکرات وکړي او دې لړکې نه صرف د پاکستان بلکې ګوندنامو به جیل نه هم ځنې طالب مشران خوشی کړی شو. اداریا خیره کې لیکي چې قطر کې د مذاکراتو کولو خبرونه داسې ښکاري چې افغانستان نه د ناتو فوزونو د وطن وړاندې افغان طالبانو سره به امن معاهده سرته ورسول شي، کوم چې د سیمې د امن لپاره یو ښه ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. یورو ایجیا ریویو جرنال په خپل یو مقاله کې وایي پاکستان په هغه صورت کې چې په افغانستان کې د هند د نفوذ مخاوني ول شو امریکای په دغه هیواد کې ګټه درکړي د افغانستان د روغې جوړې ل عمل سره مرستي کول ته تیار دی. اخوا فرانس پریس اجانس په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو په ترکی کې کېدونکې غونډې ته کتنه کړې ده. مهم ټکی د هارون بچان اورو.
یوروویشیا ریویو جرنال په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیارې نیول کیږي، داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې یو بل لوبه پیلول غواړي. ورځپاڼې د پاکستاني مشرانو او سیډنکارانو هغه دریز راغسته چې وایي د افغانستان مسله به هله حل کیږي چې په دغه هیواد کې د هند زیاتیدونکو نفوذ مخه ونیول شي او د نړۍ هیوادونه په تیر امریکا په افغانستان کې د پاکستان ګټه درک کړي. ورځپاڼه زیاتوي د 1980 لسیزې د کلونو په څیر اوس هم د پاکستان ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دوی مهم رول لري. ورځپاڼه کاږي چې امریکا په 1990 لسیزه کې په دې اړه چې څوک باید د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړي کار نه درلود، خو نن یې لري. ورځپاڼه وړاندې وایي هغه ډلې یا مشران چې امریکا غواړي په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړي پاکستان ورسره موافق نه دی او هغه قوتونه چې پاکستان یې پلوي کوي امریکا ته د افغانستان د حکمرانانو په توګه د منلو وړ نه دي. ورځپاڼه د ځینو شننکو په حواله وایي چې د ستراتیژیک ژورتیا د پاکستان پالیسي نور د کار نه ده او دغه هیواد په دې خبره باید پوه شي چې دنیا بدله شوې ده او اقتصادي پرمختګ دی چې د یو ملک په پالیسۍ جوړونه کې پریکنده رول لوبوي. بلخوا ته فرانس پریس خبری ایجانس خپل یو مقاله په ترکیه کې کېدونکې د پاکستانی او افغان مشرانو غونډې ته ځانګړې کړې ده. دا ایجانس په لیکنه د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په ترکیه کې تر هغه وروسته ویني چې کابل وویل د افغانستان د استخباراتي ادارې پر مشر شوی برید په پاکستان کې پلان شوی و. اف پی وای افغان ولسمشر که هم دغه حمله لپاره پاکستان نیغ په نیغه نه دی ملامت کړی، خو ویلي دي چې طالبان په یوازې سر دغه سیو برید تنظیمولو وړتیا نه لري. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د افغان ولسمشر داوا رد کړی او ویلي دي چې دغه جنایي کړنې په پلټنو کې د مرستې لپاره حاضر دي. د ای اف پی په مقاله کې راغلی له 2001 کال راهیسې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم جوړولو په مخه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې. د انکاري غونډې په ترکیه کې کېدونکې شپږمې وده.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوس همزو کوټه ته چرته چې د سویګیس کمپنۍ لخوا عامو خلکو او علماو ته د ګیس په کارولو کې د احتیاطي تدابیرو په اړه یو ورځنی غونډه شوه چې د ګیس کمپنۍ د چارواکو په وینا مقصد یې دا دی په کورونو کې له ګیس نه لږ تر لږه خلک متاثر شي او یادا چې د ګیس ته لیک کېدو په وخت کې باید کوم قسم احتیاطي تدابیر خپل کړل شي. خدای نور ناصر ورو.
د سوی ګیس د چارواکو له لوري د کوټې د اوسیدونکو لپاره د غونډه په داسې حال کې رابلل کیږي چې په دې تیره یوه ونې کې له ګیس څخه یوه بشپړ کورنۍ او یو هم بل کس خپل ژوند له لاسه ورکړي. د همدې لپاره چې په کورونو کې وګړي د کورنۍ ګیس کارول په سمه توګه وکړي او د ویډیو پر وخت د خپل کور ګیس او هیټر بند کړي تر څو وګړي ته لږ تر لږه زیان وي. په دې غونډه کې یو برخوال د دې غونډې په اړه مشال رادیو ته وویل
نن پروگرام چکم دی پدې حواله سره سوې دی چې پکورو کې چکم انسانان دی مسلمانان دی هغه د ګیس استعمال صحیح معنی باندې وکي او احتیاط دی وکي. ډېر انسانان ډېر زنانې ډېر بچان بې احتیاطي د لاسه وفات شوي دي، حق ته رسیدلي دي.
د ګیس کمپنۍ لخوا په دې غونډه کې چې له عامو خلکو سره سره په کې یو شمېر دینی علما و ګډون کړی و، یو دینی عالم مولوی نظام الدین بیا له مشال سره په خپلو خبرو کې وویل د دوی علما د ګیس په اړه په احتیاطي تدابیرو کې له یادې کمپنۍ سره ښه مرسته کولای شي تر څو ډیرو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې په کورنو کې د ګیس کارول په صحیح توګه وکړي.
یاره مرسته خو علما تقریبا 100% کولای شي تر هر چا د مخه وجه د دې چې د عوامو سره د دین په حواله د عامو خلکو د دیندارو خلکو تعلق دی. بیا هر ملا په خپل مسجد کې د یو پلارو حیثیت لري د عوام دپاره، نو هغه چونکه چې دغه اطلاع یا دغه خبر و داخل ته ووایي په دغه حواله سره چې تاسو د ګیس سره احتیاط کوئ یا د هغه د لګېدلو د ایټر بندېدلو سره احتیاط کوئ نو هغه تقریبا تر هر چا د موخه او ښه منی خبر.
د ګیس د یادې کمپنۍ یوه کارکوونکی شمس الله کاکړ بیا وویل دوی له نورو خلکو سره سره هر کال د ژمي په پیلېدو کې له علماو سره همداسې غونډې کوي چې د ده په وینا د علماو غږ تر هر کور رسیږي.
د عوامو په آګاهۍ په سلسله کې علما تر ګردو زیات کردار ادا کولای سي. ولې د دوی تعلق له عامه سړي سره یا په مسجد کې په جمعه کې په هر وخت دا وراځي او د ماخصن په لمانځه کې کم سه کم څه اعلان کړي چې ماخصن وخت چې ویلیداستی او خپل د ګیس دغه بندواستی. بله فایده یې دا ده چې عوام ته دا هم وروښي چې د ګیس میټر سره چیړېدنګ یا د ګیس د بل نه ورکونګ یا په غلا کنکشن اخستنګ دا حرام دي، دا په بچانو مخوراستی، دا په خپل مخوراستی، دا یو قومي نقصان هم دي او دا د خلکو دپاره د دنیا او د آخرت کې هم له نقصان سره مخامخ.
د شمس الله کاکړ په خبره د ګیس کارولو په بې احتیاطۍ کې سږ کال تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې د یوې بشپړ کورنۍ په شمول شپږو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هر کال د یخ په دې څلورو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه دېرش تنه وژل کېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. اوس هم د روانې خپرونې په پای کې راځو. اونیس پروګرام ستونزې او سرکار ته د نن په پروګرام کې به تاسو په فاټا کې د بجلی او د دې لوډ شډنګ په مسلو خبرې واورئ. د دې پروګرام جوړونکي ستاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې زه ستاسو قربا مجید بابر هرکلی کوم. د پاکستان د قبایلی سیمو ولس د تیرو سو کلونو راهیسې د بجلی د نشتوالي ستونزې سره مخ دی. ځایي ولس وایي چې په یو شواروس کې دوه یا درې ګنټې بجلی وي او شل یا یوویشت ګنټې بجلی نه وي، چې له امله یې د دوی ټولنیز ژوند، کاروبارونه، کر کرونده او حتی چې د ژوند هر اړخ اغېزمن شوی دی. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بجلی کو سردی والا ڈیرا خراب پاتے تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی، دوے گھنٹے دے گھنٹے بجلی ہوئی.
بجلی کمائی بئی ضرور دی کی شک نشتا دی. حکومت منمانی چپ کی روان ادا کنا اگو یو مزید بحران پیدا کرائے دی.
دے خلکو دیونا درې درې سلور سرو لس لس بغیر دے میټرونا کنیکشن اخیستی دی. سیو جدا دا چھے دے حساب کتاب دے دا بجلی استعمالی.
څکه هم د بجلی د نشتوالي د وجه وو وړه قبایلی سیمې او اف ار سیمې اغېزمنې دي، خو د خیبر قبایلی سیمې سره اړه لرونکي خلک وایي چې حکومت په دغه سیمو کې ټوبیلونو ته هم پوره بجلی نه ورکوي، چې له امله یې دوی د سکول اوبو نه هم محروم دي. زموږ همکار په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د خیبر جنسۍ د جمرود باړې او لوړګي تحصیلونو اوسیدونکي وایي د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وای دومره بجلی هم نه ورکول کیږي چې د ټیوبلونو نه پرې اوبه روباسي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې او تن سمی الله اپریدی مشال ریډیو ته وای
د مونږ کور ژوند د بجلی نه ډیر متاثره دی، وړکین ته متاثره دی، تعلیم ته متاثره دی چې ماشوم ټکی نه ویني په لاټین او په شمه باندې نشي تعلیم. اوبه مونږ چې په کور کې ګرمو ښه په اوس او من لرګي پکلو او په هغه اوبه ګرمو او یو من لرګی مونږ څلرش ګنټې نشي.
او د یادې سیمې یو مشر شاه حسین شینواری د بجلی د نشتوالي په اړه وایي
بجلی کمای بئی ضرور دی کې څه شک نشته دی. حکومت منمانی چې پکې روان ده کنه هغه یو مزید بحران پیدا کړی دی چې د دې د وجې دلته د اوبو تکلیف هم دی، اسپتال تم تکلیف دی، لکه نور مطلب دا چې د ژوند پایا بیخی ور سره ودرېدلې ده. نو خلک یې مطلب دا چې د دغه د وجې نقل مکانۍ ته جوړ کړي دي.
دا چې اوس د دغه سیمې خلک د اوبو ضرورت څنګه پوره کوي په دې حق لا د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر حاجی کدرمیر وای
اوبو ضرورت داسې پوره کوو چې لارې را درومي
او بس په پیسو ته خلو نخلو قران کا ټوویل بجلی چ نه نو به ټوویل به چشي وچاليږي
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د اوبو ضرورت ری پوره کړی او دغه ستونزه هوا راشي
د خیبر قبایلی سیمه سره سره د نورو قبایلی سیمو د ولس د بجلی د نشټوالي د ستونزه مې د قبایلی سیمو لپاره د بجلی ورکولو ادارې ټیسکو ویان انور مروت مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې پوښتل چې د قبایلی سیمو یو شمیر خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغو سیمو کې د بجلی د نشټوالي دا مسله اوس د برداشت نه وتې ده نو که په عمومي توګه راته وایي چې په قبایلی سیمو ته چې څومره بجلی ستاسو اداره ټیسکو ورکوي هغه د قبایلي ولس د ضرورتو لپاره پوره دی کنه
دا خبره چې تاسو کوم وکړه دا په دې اکل بزه تاسو ته یو راسین عمومی توګه یو څو خبرې وکړم اول خبره دا ده چې مونږ راوالو جنوبی وزیرستان جنوبی وزیرستان پسې شمالی وزیرستان پسې کورما پسې خیبر ایجنسی په دې علاقو کې اکثر دا خلک داسې آواز اوچتوي چې مونږ ته په دې اصله کې بجلی کې ډېره مسله ده لکه د تېرې میاشتې خبره به وکړو د جنوبي وزیرستان مونږ سره تقریبا 50,000 کسان دي دې ته مونږ دوه ګریډ سټېشنونه د جنډولې او د وانا او دې نه علاوه چې کوم بندوبستي علاقو ګریډ سټېشنونه دي لکه پروا شو ټانک شو دې نوم یو څو فیدرې تللي دي رمک شو دا چې کوم 50,000 کسان دي لپاره دا بجلی د دې علاقو کافی ده وجه صرف دا ده چې دې خلکو د یو نه درې درې څلور څلور لس لس بغیر د میټرو نه کنکشن اخیستی دي نو مونږ چې په عام توګه چې یو ګریډي هغه د 50,000 نه 50,000 لپاره کافی او دلته درې دوه ګریډونه خو د دې لپاره دي او څور سره یو څو فیډرې د بندوبستي علاقو نه راغلي نو د 50,000 کسانو ته ولې نه رسي وجه دا ده چې د حساب کتاب دی د بجلی استعمالي
انور صاحب دلته به ستاسو مقصد دا د خبرې نه چې په جنوبي وزیرستان کې دغلته کې خلک بجلی غلا کوي پټي
جی دلته میټر نشته میټر چې چرته نه وي نو هلته کې زمونږ ته دا اندازه نه لګي زه په دې خبره راتلم ما چې لکه سکم ته مونږ بندوبست یا پلاننګ وایو هغه مونږ نشو کولی د خلکو څونه لوډ دی د خلکو څونه استعمال دی بس چې چا څونه راوایسته دا دی لکه یو ټرک راشي د هغه دپاره د خلکو د خیر خی دپاره چې څه ضروریات نه سیزونه یوسي او چې کوم تازه کمزوري هغه ته پاتې اسمه شي نو دا چې کثرته په میټر باندې شوا په هغه باندې شوا مطلب په حساب شوا خلکو بلونه ورکول او خلکو په یو طریقې سره بجلی استعمالول نو دا چې کوم موجوده نظام د زادې لپاره کافي دی دوه تبه د بجلی څه ستونزه نه وي ځکه چې څونه د دې خلکو مونږ سره کنکشن دي مونږ اندازې مطابق او څونه د ګریډونه دي
انور صاحب که دا راته ووایي چې ستاسو چې کله په قبایلي سیمو خلکو ته بجلی ورکوي نو د هغې دپاره د هغې نه مخکې څه سروې څه پروګرام د دغه خلکو د ضرورت مطابق څه داسې پلاننګ تاسو کوئ که نه به څوک چې راشي او هغه میټر غواړي تاسو له ورکوئ
مونږ ته خو څوک میټرو ته راځي نه اوله خبره دا ده په خپل هلته کې حالات داسې دي چې لږ شپې څوک ګرځېدی شي د ورځې لکه نن سبا په حالاتو کې مجید صاحب دا ممکنه نه ده چې مونږ ته څوک چا سره لاړ شو هلته کې مونږ چاله بجلی ورکړو خو بس هلته کې لاینونه چې کوم تللي دي هغه تېن خپله تار والي او کنکشن تېنه والي بغیر د میټر نه یو خبره دوم دا ده چې مونږ چېرته ګریډ جوړو یا چېرته مونږ هغه ته ګورو علاقې ضرورت ته ګورو چې دلته کې اوس دې خلکو ضرورت بجلی کمه ده نو هلته کې مونږ یو منصوبه بندۍ سره ګریډ جوړو مونږ داسې نه کوو چې 500 کسانو ته ګریډ جوړ کړو مونږ چې ګریډ جوړو نو هغه علاقې مجموعی ضرورت ته ګورو هغه مطابق بیا دا ګریډ د پاره چې کوم دی حکومت ته وایي چې مونږ ته پیسې راځي مونږ دلته کې ګریډ جوړ کړو دا بجلی
انور صاحب دا راته وایي چې تاسو سره بس په دې اړه باندې شمیره وی چې د ټولو قبایلي سیمو ضرورت د بجلی څومره دی او تاسو دغه ضرورت پوره کولای شي کدی کې څه کمښت شته
ما چې کوم دا کورما او رګزی خیبر ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان پاکله به خبرو کوم چې د دې علاقو کې څونه موجوده ګریډونه دي او څونه خلکو مونږ سره شمیره مطابق کنکشن لريشته دي نو دا ګریډونه چې کوم د دې لپاره کافي دي او په اوسطن هر سړی
په میاشت کې 300 یونټ 300 یونټ چې دا خنه خبیجلی استعمال دی، دا دو استعمال کړی دی، باوجود دې چې دې ته پکې 6 غنټې هم لوډ شیډنګ وي او پکې 15 غنټې هم لوډ شیډنګ وي. وجه دا دی چې دی لکه یو علاقې کې یو گریډ دی، یو خپل طاقت وي مجید شي، هغه طاقت نه اضافی لوڈ چې راشي اگریډ چې کوم خپل بند شي. نو موږ سره یو په ملک کې د بجلی کمی له وجې دا لوډ شیډنګ سوا شوی دی، او دوم دا د خلکو دا بے طریقې یا چې کوم اضافي بغیر میټر نه چې کوم استعمال کوي، دې له وجې په دې پریشر باندې هغه گریډ بند شي، هغه فیډر بند شي. بیا موږ کوشش کوو چې هغه فیډر ته بیا راشو چې که چېرته لوډ لږ پې کم شي. نو موږ په دې کې هلته کې په گریډ کې خو 15 فیډرې ہوتی، 15 لائنونه ہوتی، نو بل لائن ته راشو، نو بل لائن ته راشو
سیمو خپل ادارے منیجمنٹ خلقی ورزی د خلکو شکایتونه حل کړي. نو ستاسو ادارے ته په قبایلی سیمو کې د خلکو د شکایتونو حل کولو د پاره دومره خلک ستاسو شتا او دغلته کې تاسو په آزاد توګه باندې بغیر د خطر نه کار کولای شي؟
دا خبر ستاسو تاسو د پوره هغه د مونږ سره چې کوم د قبایلی سیمو کې د مونږ چې کوم فیل سټاف ورته وایو، هغه د مونږ سره شته تقریبا د مونږ د کوم نه چې دا څه شم چې زر چې شمیر دی د لاین سټاف ته دا په جندوله کې د مونږه کمپلینټ افیس ته په روانا کې شته، جنوبي کې دا سه په میرالی کې شته، میرانشا کې شته، په ساده کې شته، په پاړه چینار کې شته، اور اگرو کے کلایا کشتے دا سے جگم دے لنڈی کوتل کشتے زمونگا پا خیبر باڑا کشتے دا سے پا باجوڑ و مقالنے مومن کشتے نو دا علاقو سپارا مونگا رشتاف شتے خلق مونگتا دے کملین دا پارا یا دے دا پارا نرازی ای ذکر نرازی چی ای کنیکشن پا خپل آخلی ای سرا چونگ مونگ پشپے نشو گردے دلے بس زینو کې خو لگا په بڑی علاقې کې تاسو ته ویل نو ویژه کې تاسو د میډیا خلک چې په 3 کال راځي هلته کې کرفیو دی او خلک نشي تللی. نو یو واقعیه به درته لږ په مختصره بیان کړم. مونږ یو هغه سره قانوني یو هغه باندې خبرې روانې وې، نو یو تپوس مو دی یو کارخانه دار نو کو دی بڑی علاقې نو ما ته تخپل علاقې ته څه ټیم تللی، نو وی چې د 3 جون میاشتې نه بعد ما خپله کارخانه نه درېدلې خپلی مالک وو. نو دا حالات دی، نو هلته کې خو مونږ هم نشو تللی، خو که چېرته دا خلک مونږ ته راځي نو مونږ سره دا سټاف کافي دی، مونږ به د دې ستونزې هوارولو لپاره د دې کمپلین لپاره هغو خو خلک میټرې ته غاړه نه کېږي.
انور صاحب، یوه دا خبره چې په دې اړه باندې د پاکستان یو قانون هم شته او هغه قانون عملي کولو لپاره په قبایلي سیمو کې ادارې هم شته لکه د پولیټیکل انتظامی اداره ده یا تحصیلدار دي. نو تاسو چې دا دومره تاسو چې کومه خبره وکړه چې غلا کېږي، خلک داسې کنیکشن یا خلی چې داغې د پاره هغوی ته اجازت نه یا اجازت نه اخیستې، نو تاسو په دې اړه باندې د قانون د عملي کولو چې کومې ادارې دي هغوی سره هم رابطه کړې ده؟
بالکل مو کړې ده. تاسو چې کومه خبره ده، پولیټیکل انتظامی شوا چې کوم لکه د دې کې موثره اداره ده په خاص کر د قانون نافذ کولو لپاره، خو پولیټیکل انتظامی هم بعض ځایونو کې بے بس ای هغه دا مسله چې کوم دی تر اغلی دا 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 چې نن سبا حالاتو کې دا الٹا مونږ ته چېر دا بجلی له وجه چې مونږ ته امن امان مسله جوړه نشي، ځکه مونږ ته نورې ډېرې کشالې دي چې هغه مونږ سمې کړو. دوی مونږ سره کوم رستې وکړي نو دونه را سره کولی شي چې چرته کارخانې زمونږ کنیکشنو کې غیر قانوني نو دی راته چټ کی خوب دی چې کوم غریلو صارفین دي چې عام خلک دي د دې په باره کې پولیټیکل انتظامیه مونږ سره صدا سے مرسته نشته چې کوم باندې مونږ به یو اکشن والو یا چرته چې خپل چې کوم دا قانون پاکستان د دا په نافذ شي یعنی د خلک میټر ولګي او دې ته مجبور شي.
انور صاحب، یو دا خبره چې په قبایلی سیمو کې کوم خلک دي هغوی په صحیح توګه خپل د بجلی بل ورکي؟
دوی بجلی بل یو روپۍ هم نه ورکي، خو د دې په مت کې مونگا تا چونگ نن سبا تا سیلا که اول ما ذکر ہوگو چه دی حکومت تا هم مسائل دی، نو حکومت چکم دی دا دی را چکم استعمال شوی بیلی دا دی سناس مونگ تا بیل پا شکل که
انور صاحب دا رہتا ہوا ایک پلنڈ تو گا چپ قبائلی سیمو کے استاد جی کم کمپنی دا ٹیسکو چ ورتا ہوئی دا قبائلی سیمو دا پارا نو دا محل پ قبائلی سیمو کی بجلی چتا سو ور کوی نو دغه ادارہ دغه کمپنی پ نقصان کی روانہ دا او ک پ فائدہ کی
بالکل مون پ نقصان کی روانہ دا او نمونگا تقریبا چکم بعد اگست تاریخین دی دا پسلو کے دو نوی دی کم گھریلو صارفین دی یا عام خلق دی اور دی استعمال تقریباً یو ارب روپے بجلی دی دا میاشت استعمال ای لکہ مختلف شپگ فرنٹیر ریجنز دی او وہ ایجنسی دی
او دغه یو ارب روپے تاسو ته د خلکو د خوا د بلونو په مت کې یا په نورو برخو کې ناراضي
نه دا مونږ نه ناراضي بلونو کې خو حکومت دې په مت کې مونږ سره چې مونږ او ته دې ته سبسیڈی وایو یا دې ته پیمنٹ ویلې شي چې ا مونږ ته اوس دې راځي
نو انور صاحب چې تاسو کوم خبرو کا نو هر ادارا چې هغه ته پیسې راځي د هغه خرچه کیږي او پیسې راځي او دا غي نه پس بیا غي د نور پرمختګ کارونه کوي نوې استنې لګي نوې تارونه لګي نوې ځایونه لګي نوې ترانسفارمر لګي نو چې دا نه کیږي نو د دې دا مطلب شو چې په قبایلی سیمو کې د ستاسو د ادارې لخوا د پرمختګ نور څه کارونه نه دی روان
مونږ چې کوم پرمختګ کارونه روان کړی دي هغه مونږ حکومت پاکستان چکم دے نمائندہ گان دی سینٹ کے پر اسمبلی کے یا سو دے گورنر سے لفا چکم فاٹا سیکرٹریٹ کے دینا چکم فنڈو ناراضی نو دے مانے مونگا نوستنے ٹرانسفارمر ہے دام دیتا لگو کوشش مداوی چھ دیتا بیجلی خلقو او دے خلقو تپام پکار دی چھے یو شیطا سرا یو روپے تا پہ آگا پکے نکرے پیمنٹ نو دا دے خطوب بسی دوام دا خبر بازتا سو دے وساطت سرا اکم دے مشال ریڈیو پہ وساطت سرا چھے دا حالات دچا خرابی دن کی دی چھے لکہ یو زی کے مونگا تا سل کسان دا پارا یو گریڈ جوڑ کو یا زر یا لگ کسان دا پارا او آگا جی گم دے شپگو یا اتو گھنٹو کے اور لوڈ شی دکا چی دے آر یو سڑے ہوئی چیزا بھی دینا لبس تینا کنیکشن نے آخری درا در خو آگے نشتا صدا سے پلاننگ یا دا سی منصوبہ بندی اندوی تو دیل وجہ پا فارٹا چی دا بیجلے خکی دا امکان ترہ دا پوری نشی کے چی خلق مونگ سرم رستے اندوی
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
دوستی بنشان که کام دل بپاراره درخت دوستی بنشان که کام دل بپاراره نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره درخت دوستی بنشان که کام دل بپاراره دوستی بنشان به کام دل بپاراره زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران مد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دون تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تن پر فشکا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا